که حکومت افغانستان میخواهیم که اگر میخواهیم که این مشکل رای حل پیدا بکنیم موضوع بیکاری لطفا جدی بگیرند.
تشکر، خدا نگهدار شنونده عزیز.
السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مراد متاسد ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ته راولم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره د نورو وزارتونو ته نزي او د امریکا دفاع وزیر وی پاکستان ته د غوښتنو یو لیست سپارلی دی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دې خبرونه په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
نمړې د ځینو خبرونو سرچکین. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري. او د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې نن د سه شنبې په ورځ یې د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل دی وایي زما ژمنه دا ده چې زموږ امنیتي او دفاعي قواوې به یوازې د قوې د استعمال مرجع او مشروع قوه به وي. هیڅ بل څوک باید دا صلاحیت او توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې کار واخلي. د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیرغ، ملي ګټو او اساسي قانون پر ضد درېږي یوازې به امنیتي او دفاعي ځواکونه تجهیز سي او دا تجهیز به د خلکو په بشپړ ملاتړ سره ترسره کیږي. ولسمشر غنی همداراز وویل هر څوک چې په واسطه مقرر سوي له سنګره تښتېدلی دي او هر څوک چې په پیسو مقرر سوي سبا یې غلا کړې ده او دا هغه څه دي چې خلک یې نه غواړي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سه شنبې په ورځ چې نن دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو هغه پروسه چې افغان کډوال په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنوي هم اوس د ژمي د موسم له کبله ولاړه ده چې د روان کال په مارچ میاشت کې به بیرته پیل سي. دی وایي
چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري که نه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
شاغلی شمس زیاته کړه چې که څه هم د دغو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو د اوسېدو د اجازې د تمدید خوشبیني سته، خو په پاکستان کې افغان کډوال او افغان حکومت دواړه باید د دوی بیرته ستنېدو ته په ذهني توګه چمتو وي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د ټاپي پروژې د پایپلاین د پیلولو کارونه دوام لري. د دې اتحادیه رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی ده د ټاپي پروژې کار د روان میلادي کال په می میاشت کې پیل سي. دی وایي د ټاپي پایپلاین د افتتاح لپاره په هرات کې د کاري ټیمونو لخوا جریان لري او د روان کال په می میاشت کې به افتتاح سي او ټاکل سوی ده چې 4 واړو هیوادونو ولسمشران هرات ته راسي او د ټاپي پروژې د تهداب ډبره کښېږدي. شاغلی خادم وایي چې هرات ته د ټاپي پایپلاین له رسېدو سره به افغانستان اقتصاد وده وکړي او په دغه هیواد کې به د پانګونې زمینه زیاته سي. دا لوی اقتصادي پروژه د ترکمنستان ګاز له افغانستانه پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او بهرني خبرونه. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. مایک پومپیو وویل که د امریکا استخبارات د دې ارزونې ملاتړ هم کوي. دی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ روښانه کړی چې پاکستان باید سخت دریځو ته د خوندي ځایونو ورکولو څخه لاس واخلي چې امریکا ته تهدید پېښوي. د زیاته کړه چې ډونالد ترامپ پاکستان ته ویلی وو چې له دغه چې له امریکا به ورسره شریک ملګری هیواد پاتې سي، خو پاکستان باید د سخت دریځو خوندي ځایونه له منځه یوسي. او د سوریه پوځ ادعا کوي چې اسرائیل نن سه شنبه په دغه هیواد کې نظامي اهداف په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. د سوریه سنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا حمله پلازمینې دمشق ته نږدې د جیټ الوتکو امځکې څخه امځکې ته ویشتونکو توغندیو په وسیله سوې ده. پوځ ویلي د اسرائیل جیټ الوتکو د لبنان له قلمرو څخه سهار وختي په القطیفه سیمه کې پر پوځي پوستو توغندي وویشتل. اعلامیه زیاتوي چې اسرائیل د امځکې څخه امځکه ویشتونکي راکټونه هم وکارول، خو د سوریه دفاعي ځواکونو دا ټول راکټونه وویشتل او له منځه یې یوړل. د سوریه د حکومت له مخالفینو سره اړوند رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي الوتکو د سوریه یو پوځي ډیپو په نقشه کړی دی. دا هدف په خپلواکه توګه نه دی ارزول سوی، خو ویل کېږي په قطیفه سیمه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب واحدونه لوی پوستې لري. مخکې اسرائیل ویلي چې د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال لپاره به د سوریه له خاورې کارولو څخه د ایران مخه نیسي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي شورا ټول غړي باید د ګمارونو لپاره نور وزارتونو ته لاړ نشي. په روانه خبرونه کې دا هم وري چې امریکا دفاع وزارت وی پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالر مرسته بیرته پیل کړي، د مشخصو اقداماتو ویلي چې باید ترسره کړي. بل لور ته په افغانستان کې ناټو ځواکونه او د افغانستان ملي شورا وی که پاکستان پر افغانستان د اکمالاتو د ناټو د اکمالاتو لارې بندې کړي، افغانستان باندې به کوم تاثیر ونه لري.
څنګه نوري لارې هم لرو چې ناټو ته دغو لارو نه دوی ته کومکونه ورسیږي. نو ښه خبره به دا وي پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مرستیال وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب العجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړې دي، خو افغان کډوال باید هم اماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شي.
موږ دا ویلی شو چې داسې دیارلس نیم لک خوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني.
د شمالي او جنوبي کوریا غانو د استازو ترمنس له دوه کلونو وروسته خبرې شوې دي. په دې اړه پمدي خبرونه کې ریپورت لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ د خزل لپاره 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګړې اچار. ازادي رادیو په اف ام 7.5 سپا په کابل لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي. ښاغلي غنی چې د سه شنبه په ورځ د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته خبرې کولې ویل که وکیلان د وګمارنو لپاره وزارتونو ته ورځي د غجریان د ثبت او په تلویزیونونو کې د خپور شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا د غونډې ته ویل چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر تر ارزونې وروسته به عملي شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت لري.
په ځینو غیر قانوني مواردو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو د لاس لرلو په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو غواړي چې نور د ګمارنې لپاره وزارتونو ته ورنشي. ښاغلي غنی د سه شنبې په ورځ د پولیسو په اکاډمۍ کې د 446 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل هغوی چې په واسطې او پیسو مقرر شوي سنګرونه یې پریښي او غلاوې کړي دي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولس ته نه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقررې د پاره نه راځي که راغلی ثبت سي په تلویزیونو کې د خپور سي. چې موږ وکړی سو پوسو او زه یوه مقررې د فشار لاندې نه امضا کوم او همدومره پوسی چې زه خبر یم چې څوک فشار مقرر یږي.
ولسمشر همدار از ژمنه وکړه چې لدی وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو په اساس ترسره نشي. د ښاغلي غنی په خبره تر هغې چې پولیس اصلاح نشي د قانون پلي کېدل به ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د کابینې یو شمېر وزیرانو د مدني ټولنو ځینو غړو او عام ولس هم په غیر قانوني مواردو کې د ښکېلتیا له کبله د ملي شورا پر غړو انتقادونه کړي، خو د ولسي جرګې منشي بیا په دې اړه خپل لیدلوری لري. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د سه شنبې پورز ازادي رادیو ته ویل چې تر یو بریده د ولسمشر له خبرو سره موافق دی، خو حکومت ته هم د ملامتۍ ګوته نیسي. د ښاغلي ځاځي په خبره وکیلان په حکومت کې د شته فساد او بیوروکراسۍ له کبله د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره وزارتونو ته ورځي. نوموړی د وزارتونو له لورې ولس ته د سمې رسیدنې لپاره د یو شفاف او ټولمنلي میکانیزم په رامنځته کېدو ټینګار کوي. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر د ځوانو افسرانو غونډې ته د خبرو پر مهال په پولیسو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه بیا تکرار کړه. وایس احمد برمک ولسمشر ته په خطاب کې ویل
به تدوینی یک استراتژی بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس وعده میتونم که او استراتژی فعلا تدوین شده.
دی وی در اتلونکو څلورو کلونو لپاره دی وی هر اړخیز استراتژی چارې پای ته رسیدلی، او تاسو ته وعده در کوم هغه استراتژی به راتلونکو ونې د خو لارښوونه لپاره تاسو ته هم واستول شي. د خاغلی برمک په خبره د ولس او پولیسو ترمنځ د موجوده واټن د لمنځوړلو لپاره اساسي اصلاحات مهم دي، خو دا چاره به وخت ونیسي او ولس باید د همکارۍ ترڅنګ حوصله هم ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازی وی تر هغې چې له امنیتي بنسټونو د مغرضو کسانو لاسونه لنډ نشي، مشکله به وي چې بشپړ اصلاحات دی عملي شي.
و امریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره د نور وزارتونو ته نزي. تاسیس مخکله ازادي رادیو او د امریکا دفاع وزارت وی پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې د هیواد باید وکړي. واشنگتن اسلام آباد تورنوي چې د حقانی شبکې په ګډون د هغو سختدریز ورانکارو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ له امله تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ ادارې له دې هیواد سره د مرستو د بندولو په ترڅ کې د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر په ارزښت سه هم بند کړي. نوریاس نوری د دې موضوع په اړه جزئیات راټول کړي دي او همدا شی بر اثر په سټوډیو کې دي. نوری سه مهرباني.
بله مننه مراد صاحب. د امریکا دفاع وزارت وایي متحدو ایالاتونو پاکستان ته ویلي چې که غواړي چې واشنگتن د امنیتي مرستو په ترڅ کې ورسره د په سلګونو میلیون ډالرو مرستې بیا پیل کړي باید څه وکړي. د دفاع وزارت وایي ډګروال راب مینینګ د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي. د طالبانو او حقاني شبکې مشرتابه او د حملو پلانونکي باید نور امن ځایونه ونه لري او نه هم د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د ویان له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو د یکشنبې په ورځ له امریکایي سی بی ایس تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان سره د دې هیواد مرسته مشروطه ده او تر هغو چې دا هیواد د سخت دریزو او ورانکارو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي دغه مرسته به ترلاسه نه کړي. هغه وویل
We see the Pakistanis continuing to provide safe harbor havens inside of Pakistan.
موګوینو چې پاکستانیان په خپل خاورې کې هغو تر هغو ته چې د امریکا متحده ایالاتونو ته خطرونه ایجادوي پناه ورکړي او امن ځایونه یې ورکړي. موږ له تر ټولو غوره لارې پاکستانیانو ته دا وایو چې دا مسله نور د منلو نه ده. په دغه شرطي مرسته سره دوی ته یو چانس ورکوو چې که دغه ستونزه هواره کړي موږ خوښو چې له دوی سره کار وکړو او یو شریکي واوسو. خو که دوی دا نه غواړي موږ به امریکا خوندې کړو. تېره اونۍ ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر مرسته بنده کړه. وی ویل چې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پنهښه کولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د ائتلاف د مالي ملاتړ صندوق له پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې عملیاتو سره مالي مرسته کوي. دغه راز له پاکستان سره بله مسله د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د پوځي وسایلو او تجهیزاتو مسله ده چې د هیواد ته اجازه ورکوي چې خپله پوځي ټکنالوژي پرمختللې کړي. د امریکا دفاع وزارت ویان دغه راز ویل متحدو ایالاتونو پاکستان ته دا خبره واضح کړي چې کوم مشخص اقدامات باید وکړي او کولای شي. مننګ زیاته کړه موږ دې ته آماده یو چې له پاکستان سره د ترهګرو ډلو په وړاندې له توپیر پرته کار وکړو. موږ به په دې اړه په خصوصي توګه هم د پاکستان له حکومت سره خبرو ته دوام ورکړو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پنټاګون چارواکي دا مسله څاري چې آیا اسلام آباد به په عکس العمل کې د کراچۍ له بندره پر امریکا افغانستان کې خپلو پوځیانو ته اکمالتي لار وتړي او کنه. د پنټاګون ویان ویل تر اوسه پورې کومه نښه نه درلیدلې چې پاکستان د ګواکې دغې لارې ته مخه کړي. ښاغلی مهننګ دا هم وویل چې په اوس وخت کې د مرستو بندېدل دایمي نه دي او نه هم هغه نورو برخو ته ځانګړي شوي دي. پر اسلام آباد واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د پاکستان یوې محکمې د امریکا ضد هغه مذهبي مشر خوشې کړی چې له 2000 لومړي کال وروسته یو وخت له په زرګونو رضاکارانو سره افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د امریکا پر ضد وجنګېږي. دغه مذهبي مشر صوفي محمد نومیږي چې مدافع وکیل یې ویلي د روغتیایي دلایلو له امله د هغه د خوشې کېدو حکم شوی دی. محمد چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله خسر هم دی له 2009 کال راهیسې بندي دی. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې او د پوز نورو ادارو د ایدیالوژي له مخې د طالبانو پوځي او مالی ملاتړ کړی او همې په افغانستان کې د خپل رقیب هند نفوذ د زیاتېدو د مخنیوي هڅه کړې ده. اسلام آباد دغه تورونه ردوي او خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به برعکس نتیجه ورکړي.
ډېره زیاته مننه له نوریاس نوري مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې که غواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې بیا پیل کړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد یې باید ترسره کړي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آئی اے مشر وی چې پاکستان لا هم سخت دریځ ډلو ته پر خپل خاوره پناه ورکوي. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ملاتړ ماموریت وی چې په افغانستان کې خپل مشتو ځواکونو د تجهیزاتو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای له بلې هرې بدیلې لارې ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګه وی که پاکستان د دې لارو د بندولو لپاره اقدام وکړي د ناټو پر فعالیتونو به تاثیر ونه لري. اکرام الله اکرام ریپورت لري.
روس له هغه چې پاکستان په افغانستان کې میشتو بهرنی ځواکونو ته د تجهیزاتو د انتقال د لارې په بندېدو بحثونه پیل کړل، په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت کسه هم په ځانګړي ډول په دیاله نه غږیږي، خو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت د بیلابیلو لارو نه اکمالولی شي. د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت مرستیال وین کون فوکنر ازادي رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په بیړنۍ حالاتو کې دوی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام لپاره له بیلابیلو انتخابونو کار اخلي. خغلی فوکنر په خپل دغه استول شوی پیغام کې د کوم ځانګړي انتخاب نوم نه دی اخیسته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی او شمیرغړي هم ورته نظر لري، وایي چې د پاکستان له لوري د ناټو د تجهیزاتو د لارې تړل کېدل به د تروریزم په وړاندې پروانه مبارزه هیڅ ډول منفي تاثیرات ونه لري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دا په افغانستان باندې هیڅ منفي تاثیراتونه لري، ځکه چې موږ نورې لارې هم لرو چې ناټو ته لیږو لارونه دوی ته کومکونه ورسیږي. نو ښه خبره به دا وي چې پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي او د تروریزم د منځه وړلو په خاطر باندې صادقانه اقدامات وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې نیشن پاکستاني ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د تجهیزاتو او خوراکي موادو د انتقال د لارې په بندولو بحثونه پیل کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغې د دې اقدام هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته څه د پاسه 3.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړي، خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل فریب او دوکه ورکړي. لدی وروسته د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته ځنډولي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیتس په یو خبری غونډه کې دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا اسلام آباد به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي ویلي وو دې ته هیڅ اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف په دغسې مسایلو کې هر وخت د باج اخیستنې هڅه کړې ده. له ډلې باری عرض ازادي راډیو ته وویل:
که پاکستان واقعا داسې یو مرحلې ته امریکا او پاکستان ورسېږي چې هغه لاره بنده کې، یو خو دا دی چې امریکا کوچنی دولت نه دی، د وړاندې څخه هر څه د مخه ارزیابي کوي او بیا عمل کوي. هغوی پخوا هم د مختلفو لارو څخه ګټه پورته کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه ډېر شوي چې پاکستان هم د امریکا په وړاندې دې اقدام ته هڅولې ده. د پوځي چارو د کارپو باری اریس په باور پاکستان چې د اقتصاد لپاره یو کمزور هیواد دی نشي کولای په دې برخه کې له امریکا سره خپل زور وازمایي، ځکه د په وینا د پاکستان د غکړنه به امریکا اړ کړي چې په دې هیواد نور فشارونه هم راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې د افغان سفارت مرستیال وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړې دي، خو افغان کډوال باید هم آماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یوه میاشت تمدید شوې ده، او افغان کډوال باید له دې هیواد د پاکستاني چارواکو په وینا د روانې جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه تر اورسته نیټه پوری ووزی. پر دې موضوع ملالی بشیر په اسلام آباد کې د افغانستان لمرسیال سفیر زردشت شمس سره خبرې کړې ده. په سر کې په پاکستان کې د سب شو او ناسب شو افغان کډوالو د شمیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لکه، خو په هغه کې په 2010 کال کې نږدې 6000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 15 لکه خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نا راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 10 لکو یا 10000 ته رسېدلي وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لکو نه پورته شي، 9 لکو پورې دغه ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیونو ته دواړه ارقام ورسېږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بیا اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یوه میاشت تمدید شوې ده، په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د یونیسیر خوا کډوال چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته ځي هغې ته یو څه مالي مرسته یو څه امکانات ورکول کېږي. په ژمي کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده، او هغه کم پیکیج چې ورکول کېږي هغه اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام موږ یاد کړو چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. که نه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نیټه وټاکل شي، وکولی شو چې د کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمنده توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم آمادګي ولري په ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختې دي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کله د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو بهرحال موږ هم په حکومتي سطح باید آمادګي ولرو، او هم زمونږ کډوال ذهنن آماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دغه خبرې ته کومه خوشبیني شته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولی دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسمن موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس رسمن کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دې د هغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحدات وزارت یا د بهرنیو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته دی، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقعي بنانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهېږئ، یو څه د دې سیاسي اوزانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دې نه انکار نشو کولی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیالو چې د پاکستان د حکومت لخوا افغانانو ته د ضرب الاجل ورکولو چې وایي په یو میاشت کې باید ټول افغانان له پاکستان وځي، په دې اړه خبرې کولې، او دا هم ویل چې دوی هڅه کوي چې د افغانانو د پاتې کېدو موده دغلته تمدید کړي، خو افغان کډوال هم باید آماده وي چې خپل هیواد ته ستانه شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوي د ملي محاذ ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی نه وغوښتل چې د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه له ملت نه بخښنه وغواړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې طالبانو د شتون اړوند د سید حامد ګیلانی څرګندونې د پاکستان په ګټه دي، خو ښاغلی ګیلانی په یو خبري ناسته کې ویل چې د خبرې ناسم تعبیر شوې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو د موجودیت په تړاو د ملي محاذ د ګوند د رئیس پیر سید حامد ګیلانی د وروستیو سرګندونو په اړه د راپورته شو انتقادونو په لړ کې مشرانو جرګه وایي چې ښاغلی ګیلانی د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د سید حامد ګیلانی د سرګندونو په اړه د سناتورانو له انتقادونو وروسته وویل د ګیلانی سرګندونې د پاکستان په ګټه دي.
د حامد ګیلانی بحث او وینا تا د ملک په خیر هم نه ده، د په خیر هم نه ده. واقعا د بیرونی بالخصوص د پاکستان د پاره او د هغوی د ګټو د پاره بیان ورکړی. زموږ غوښتنه د جدید ده چې د خپل ملت او ټولنې نه بخښنه وغواړي.
مسلم یار وویل د طالبانو او داعش مرکزونه په اسلام آباد، کراچۍ، پېښور او کویټه کې دي. په دې نامه شوراګانې لري، فتواګانې ورکوي او له پولې اخوا تجهیز او تمویلېږي. همداشان ځینې سناتورانو هم د پیر سید حامد ګیلانی خبرې د پاکستان په ګټه وبللې او ټینګار یې وکړ چې ګیلانی په غیر مستقیم ډول د پاکستان د پالیسیو ملاتړ کړی دی. د ملي محاذ د ګوند مشر پیر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو ډیری مشران په افغانستان کې دي او له دوی سره اوس له بل هر وخت نه زیاته د خبرو زمینه برابره شوې ده. د سید حامد ګیلانی د دغو سرګندونو په وړاندې د حکومت ځینو مشرانو او ولسي جرګې سخت غبرګون ښودلی او دغه خبرې د ملي ګټو خلاف او د پاکستان د استخباراتي ادارو د خوښۍ لپاره بللې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د سید حامد ګیلانی د خبرو پر وړاندې غبرګون ښودلی او د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې وویل نړۍ اوس په دې حقیقت پوهېدلې چې د طالبانو او د دوی د مشرانو مرکزونه چیرې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه څرګندونې له واقعیت نه لرې ګڼلې او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې اوس هم د طالبانو او ځینو نورو تروریستي ډلو مشران د ډیورن له کرښې اخوا اوسیږي. بلخوا سید حامد ګیلانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د پښتنو پر وړاندې وویل خبرې ناسمې تعبیر شوې، حال دا چې د ده هدف په افغانستان کې د سولې ټینګښت دی.
تعبیرای سو شد، سه روز از او گذشت، توضیحات کافی داد.
ناسم تعبیرونه شوی پر موضوع درې ورځې تیریږي، په اړه کافی توضیحات ورکړل شوی. ما وویل چې دا کار مې د خدای او د هیواد دیش میلیونه مظلوم نفوس په خاطر کړی. زه په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار کوم.
په خاطر دې د ملي محاذ د ګوند د خبرونو مسؤل محمد حسن حقیار ازادي رادیو ته ویلي چې سید حامد ګیلانی کوم هیواد ته برات نه دی ورکړی. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي که سید حامد ګیلانی د خپلو سرګندونو په خاطر له ملته بخښنه ونه غواړي راتلونکی مسؤلیت به تر خپلې غاړې وي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د شمالي او جنوبي کوریا استازیو نن د لومړي ځل لپاره د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو د پوځي خبرو او ژمني اولمپیک پر سر بحث وکړ. دا خبرې نن سهار په یو غیر پوځي شوي سیمه کې ترسره شوې. سفیولا ستنګزی په رپورټ لري.
د دواړو کوریاګانو استازیو نن له دوو کلونو وروسته سره ولیدل او لومړنیو خبرو یې ځینې نتایج هم له ځانه سره لرل. د جنوبي کوریا د اتحاد مرستیال وزیر چان هی سونګ وویل شمالي کوریا په نننۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې خپل لوبغاړي او دولتي پلاوی به د پیونګ چانګ ژمني اولمپیک ته واستوي. د پیونګ چانګ ژمنی اولمپیک د فبروري له 15مې پیلېږي. ښاغلی سونګ همداراز د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو ټینګار وکړ او شمالي کوریا ته وړاندیز وکړ څو د ځینو پوځي شخړو د مخنیوي په هدف د شمالي کوریا او جنوبي کوریا نظامیان خبري پیل کړي. موږ وړاندیز وکړ چې د نوي کال نوي چینایي کال په خاطر د کورنیو د یوځای کېدو په سر خبرې وکړو. له دې سره په خوا کې موږ همداراز وړاندیز وکړ چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوځیان خبرې وکړي څو د یو شمېر رامنځته کېدونکو حادثه یي شخړو مخه ونیول شي. د شمالي او جنوبي کوریا استازي ورسته له هغه نن سره وکتل او په ځینو مسایلو موافقه ته ورسېدل چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له سیالي کوریا سره د خبرو لیوالتیا وښوده. نړیوالو له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو، چین او جاپان د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ اوسنۍ خبرې هی بللې او هیله یې کړې چې د لانجو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. اخوا شمالي کوریا هم په ډاګه کړه چې نن یې له یوې جدي ارادې سره په دې خبرو کې برخه واخیسته او خبرې ښې تیرې شوې. د شمالي کوریا د سوله ییز اتحاد د کمیټې مشر ری سان ګون د غونډې په پیل کې وویل: موږ د نن ورځې خبرو ته له یو جدي او رښتینې لیدلوري او ورورولۍ فکر سره راغلي یو او هیله لرو چې دا خبرې ښه نتیجه ورکړي. تر غونډې وروسته د شمالي کوریا استازي ری سان ګون په تلو تلو کې یوې خبریالې ته وویل چې خبرې په ډېرې صمیمانه فضا کې مخته ولاړې. په 2012 کال کې د شمالي کوریا لخوا څو پرله پسې راکټي او اټومي ازموینې ظاهرا له ټولو زیاته په جنوبي کوریا سخته تمامه شوه او ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا له دې کار لاس واخلي.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د غراس تاسو کولای شئ په اف ام سل 0.15 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پرې په واضح ډول ووري. آزادی ریډیو خبرونه د آزادی ریډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه په پاتې برخه کې 2.5 پروګرامونه، نیمه نړۍ د خوځل لپاره 2.5 خبرونه او د غراس د ګړې اچار تفریحي خبرونه لرو. د غراس تاسو د روان خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوري. خو اوس د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې او د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لامرالې بشیر اوروم.
افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدن له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د ټاپي پروژې د پایپ لاین د پیلېدو کارونه دوام لري. د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. او د سوریه پوځ ادعا کوي چې اسرائیل نن په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او لمنځه یې وړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د دې سفر پر مهال د روزنیز کمپ ترڅنګ د متحده عربي اماراتو پر وړاندې درې تمریناتي لوبې د جنوري په 14 او 21 نیټه ترسره کړي. ښاغلی هوتک وایي له تمریناتي کمپ وروسته به د کرکټ ملي لوبډله د افغانستان په کوربهتوب له زمبابوې سره 2 ورځې او 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي. د دغو لړۍ به د روان میلادي کال د فبروري په 5 نیټه پیل او تر 19 پای ته رسیږي. د کندهار ولایت د فوټبال د دوهمې درجې تورنمنت دوهم پړاو پیل شو. د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس محمد نصیر نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړي چې هر ورځ یو لوبه ترسره کیږي. ښاغلی محمد نصیر وایي دغه تورنمنت 2 ورځې دوام کوي. دغه تورنمنت هدف د کندهار د فوټبال ملي لوبډلې ته د نویو لوبغاړو معرفي کول دي. د اسپانیا د لا لیگا سیلی په لړ کې تیره شپه ریال مادرید او سلتویګو لوبه د 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د سلتویګو په کوربهتوب ترسره شوه. د لا لیگا په جدول کې ریال مادرید د 2 امتیازونو په لرلو څلورم مقام، خو سلتویګو د 2 امتیازونو په درلودو سره 15 ځای لري. او دغه راز د لا لیگا د تیره شپې په بل لوبه کې اسپانیول 1-0 پر وړاندې ملاګا ته ماتې ورکړه.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د دنی منړی درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. پروانه خبرونه کې د غالی اوبدلو یو مرکز ته ورزو او هلته به د هغو ښځو له کار او فعالیت خبر شو چې غالی یا قالینې اوبي. په دې اړه په خبرونه کې په یاد مرکز کې د کارګرو میرمنو په خبرو سربیره د دوی د کاري محیط د لا ښه کولو لپاره د مرکز له مسؤل سره همغږېدلی یو. دا خبرونه مسعود نیازی جوړه کړې او زه وږما جبارخیل یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، غالۍ د افغانستان لرغونی صنعت دی چې زرګونه کاله مخینه لري او د ښه نوعیت له مخې په ټوله نړۍ کې ځانګړې شهرت لري، او دغه شهرت د هغو افغان میرمنو د ظریفو او نازکو ګوتو برکت دی چې دغه غالۍ اوبي. په افغانستان کې د غالۍ اوبدلو حرفه تر ډیره ښځو پورې محدوده ده او دغه چاره په کور دننه ترسره کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د غالیو د لا ښه تولید او پروسس لپاره ځینې فابریکې، مرکزونه او د تولید ځانګړي ځایونه هم جوړ شوي دي چې هم دا صنعت په معیاري ډول بازار ته وړاندې کوي او هم کارګرو میرمنو ته د کار زمینه برابروي. د همدغسې ځایونو له جملې یو هم د افغانستان د غالیو او ګیلم مرکز دی چې له دوو کلونو راهیسې یې په کار پیل کړی او نږدې شپېته میرمنې پکې د غالیو د اوبدلو په برخه کې کار کوي. دا چې دا مرکز د میرمنو لپاره څه اسانتیاوې لري، زموږ همکاره مسعود نیازی له نږدې ورغلې او له دغه مرکز یې یو ژوندی راپور برابر کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اوریدونکو، د کابل د نساجی فابریکې ته راغلی یم او دغلته غواړم له قالین بافو ښځو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې وکړم. دغلته یوه لوحه لیکل شوې: مرکز قالین و فرش افغانستان. په دې والي د قالینو بیلابیلې تابلوګانې هم زړول شوې دي. داخل به ورشم او له هغو میرمنو سره به خبرې وکړم چې دلته قالین بافي کوي. اوریدونکو، تا ته د دې مرکز هغې برخې ته راغلم چې د غالۍ اوبدلو ته ځانګړې شوې ده. زه چې کورم ډېره لویه خونه ده او زیاتې کارګاګانې پکې ښودل شوې دي او هر یوې ته دوه یا درې میرمنې ناستې دي. ټولو میرمنو ځانګړې کالي پتن کړي او ماسکونه یې هم اچولي. تر کومه چې زه ګورم، دغه غالۍ د رنګونو د ترکیب، نویت او نقشونو له اړخه له نورو افغاني غالیو سره توپیر لري. زمنګ یو خور د کارګا کې لګیا ده د فولادي، شین او خاکستری رنگ قالینې اوبدلو په حال کې ده. لدی سره به مرکه وکم. تاسو مونږ نوم راته وای؟
زمونږ زحل دی، همدلته قالین بافي کوي.
زحل جانې، څومره موده کېږي چې تاسو قالین بافي کوئ؟
درې کال.
ډېر ښه. څنګه د قالین بافي زده کړه؟ څنګه دغه برخې ته راغلی؟
مونږ چې د اصل ترکمن یو، د قالین بافي خو زمونږ پیشه ده.
ښه، پخوانه تاسو قالین بافي کوئ؟
کور کې یو زده کړی.
د کار په اړه دې راته ووایا، سهار څو بجې راځئ، تر څه وخته کار کوي؟
سهار اته بجې
سالور پورې کار. څنګه دا کار نه دی راځي؟ د کار شرایط دي څنګه دي؟ اسانتیاوې څومره دي؟ درته ترانسپورت شیان لري؟
موږ ترانسپورت نه لرو، نامه دودی دم نشته.
عاید مو څومره ده؟ څومره معاش اخلي؟
5000.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه
خوشاله؟
خوشاله.
اوریدونکو، د مرکز یوې بلې برخې ته راغلم چې دلته هم زموږ ګڼې خویندې ناستې دي په کارګاه کې قالین بافي کوي. دغلته زموږ یوه بله خور ده چې لګیا ده. زه به ورشم له دې سره به خبرې وکړم. تاسو مونږ راته وای؟
زما نوم ازو ده. دې پروژه کې اته میاشت کېږي چې موږ کار شروع کړی. څلور کاله مخکې کار کړی، کور کې مخکې کار کوله، نو څلور کاله مخکې دغه کړی، اته میاشت کېږي چې دلته مې شروع کړی.
څنګه دا دلته دې مرکز کې څو نجونې استې؟ تاسو سهولتونه څنګه دي؟ اسانتیاوي په دې اړه ته وای؟
او خدای، سهولتونه هټي دي. او زموږ ټول یو فامیل باندې، یعنی ټول یو پاده چې فامیل په شان دي، موږ دلته کینو اتفاق او صمیمیت همدغه انتها سره ده.
تاسو پر اثر تاسو چې یو نچو چې دلته کار کوي او کور کې څومره توپیر لري سره؟
یعنی کور کې جنرال نه دی لپاره دي چې تاریا په وخت رسیدي نه رسیدي، یا تار سمین
نه یا کار کله خو اقتصاد کنه د فامیل دلته خدای مونږ دلته لازم کار کوو هغه میاشت میاشت خپل ماهانه پیسې اخلو
او بل خبر دا چې کنه دا قالین او بدل د براسانه کارم نه ده تاسو چې سهار نه تر مازیګره ناسته سي دا قالین او به څومره د ستړیا احساس کوي
خسته کیدل خو اول سره کې خسته کیدل خو زموږه زموږه کار باندې نو مجبور هر ورځ زموږه همدغه کار ده سړکې جو خسته کیږي خو بیا مجبور یاسنو
دا پیسې چې خپل بیرنه ځان ته مصرف کوي کورنۍ کې
نه نه لسمه چې کیږي پلان می مرخه وی دا د کور مشرم زېما دا پیسې چې خپل موته
ډیره مننه
ډیره مننه تاسو نه
او ریتون کو دلته زمنګ ځینې خويندې دي چې دوی ماشومان لري او دلته کارم کوي دلته یو خور ته لدی به پختم چې دا کله کار تر ازي ماشومان څنګه کوي یا د غوړي فارم ځینې سہولتونه دلته شته چې خپل ماشومان دلته آرام کی
سلام علیکم خور تاسو مونږ راته وای
بی بی زارا
څومره وخت کیږي چې دلته کار کوي
سالور میشت کی
زهرا جانې تاسو واده کړی ماشومان
مله سالور ماشومان می دا دوا پاکو د پاکستان کې دوا پاکور کې
دلته کو د پاکستان سنتي وشته د ماشومان لپاره تاسو ماشومان ځان سره راولای
او خو مقصد لارې مشکل ده دوا ماشومان د ښا پلاس می دودای شیان را
بیا ماشومان مخ کو د پاکستان کې دی غوي په تبن شیدې مرکوي کله کله اجازه درکې چې ورشي
او یو درې بجې زما شیدې ورکوم لاس بجې غرمه یو ساعت افریل
افته کې تور زه رخصتي لری
افته کې هم دا یو جمعه رخصتي لری
کله کله ځینې ستوندې ولرې اجازه درکې
میاشتې یو ورځ رخصتي لرو بیا بل غیر حاضر کیږي
ماش چې خلی بسنه مو کوي
نه سالور زره ماته پاتې کیږي یو زره فکر کرایا کیږي
تاسو په خپل کار شروع کړئ ډیره زیاته مننه
تشکر
اوریدونکو اوس د مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته وړکتون دا دغه کارګر خزو د دوی ماشومان دلته ساتل کیږي ورپسې شمل د دې وړکتون نو استاد سره خبرې وکم او هغه ماشومان به موږ ورو چې دلته دوی سره دی او دوی آرامي زما نوم نسیمه حکیمی دی و میاشت کېږي چې په دې مرکز کې د کودکستان استاد یم دغه مېرمنې چې دلته کار کوي خپل ماشومان دلته راولي او زه ترې ساتنه او پالنه کوم د دوی لپاره د درس او ساتیرۍ امکانات هم شته وړکتون د غالۍ اوبدلو له مرکز سره نږدې دی نو میندې په ورځ کې دوه ځله اجازه لري چې دلته راشي او خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي خاورې دونکو استادې مرکز هغې برخې ته راغلم چې د دغو میرمنو په لاس اوبدل شوي قالینې پکې نندارې ته وړاندې شوي دي دلته ډېرې زیاتې قالینې دي چې په رنګارنګ رنګونو کې راځړېدلې دي او آر یوې ځان ته ښایست لري او د ویاړ ځای هم دی چې زموږ افغانې میرمنې دومره مهارتونه لري چې کولی شي دا ډول تولیدات ولري د دې مرکز له مسؤل دلجم منان قاسمي نه به هم د مرکز او د هغو میرمنو د ستونزو په اړه پوښتم چې دلته له دوی سره کار کوي
دا سنتر چې مونږ پرانستل کړی دی د ټول کارګاګانې چې مونږ انستال کړی دی شپږ سوه تر اووه سوه ښځو پورې ظرفیت لري دا سالون هغې لپاره ترانسپورت لرو مونږ بیا معاش هم ولرو او د صحت په اړه زمونږ فکر شته دا خو زه منوم چې د دې ماش کم دی په مسلکي کارونو په مقابله ځکه چې د نن سبا د قالینونو دومره ښه مارکیټ نه لري همدا ماش چې مونږ ډېره لپاره په نظر کې نیولې دي هغه ورکو چې بیا هم کېدای شي زمونږ په پلان شته چې اگر مارکیټ ښه شي زمونږ آرډرونه ډېر شي د دې هغه ماش هم مونږ اوچت کوو
چې په افغانستان کې کارګر میرمنې څومره په کاري محیط کې لکاري مسؤلیت برخمنې دي او هغه څه چې لازم ده د دوی حقوق ورکول کیږي او کنه په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو لپاره د عدالت غوښتلو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي
وضعیت زنانی کارګر در افغانستان قناعت بخش نیست
په افغانستان کې د کارګرو ښځو وضعیت چندان ښه نه دی زموږ د څېړنو له مخې ډیری کارګرې ښځې د کم مزد په مقابل کې کار کوي کارځای کې تبعیضي چلند ورسره کیږي له ټاکل شوي وخت څخه ډیر کار کوي او دې ته ورته نور ستونزې
له بده مرغه کازینی میرمنی د خپل کار له ناوړه وضعیت څخه شکایت وکړي له کار ایستل کیږي. د کارګرو خزو بل جدي ستونزه د دوی صحت دی چې هیڅ توجه ورته نه کیږي. ډیری کارګری میرمنی د کار په جریان کې په تنفسي دملاو په خو درد په ناروغي وخت کیږي او دا هغه ستونزې دي چې افغان کارګری خزي ورسره مخ دي.
و مشکلات هستن کې زنان افغانستان به دست پنجه نرم
اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې دغو کارګرو میرمنو د اسانتیاو تر څنګ ځینې ستونزې هم لرلې چې یوه یې هم د معاش کموالی و. خو پوښتنه دا ده چې په دولتي او خصوصي سکتور کې د کارګرو ښځو په کار او فعالیت کنټرول کیږي او هغه موارد چې د کار په قانون کې د کارګرو په اړه ویل شوي تطبیقیږي او کنه. په دې اړه زموږ همکارې مسعودی نیازی د افغانستان د کار ټولنیزو شهدا او معلولینو چارو وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدی سره مرکه کړې ده.
احمد صاحب لمړی کدار ته چې افغانستان کې ستاسو سروې لمخې څومره میرمنې د قلم بافې حرفه باندې بوختې دي؟
ډېر زیاته مننه. د په مجموع کې هغه فقر چې په افغانستان کې موجود و له ډېرو کلونو راپدې خو زموږ په بېلابېلو برخو کې ښځینه هم دغه نه یعنې لرې نه وو یعنی په قلم بافې او همداشان ځینې نورو کړنو کې یعنې دوی په خپل کور دننه یا هم بهر دوی مصروف دي کار وو. هغه عمر چې په پخوا کې وو موږ په هغه باندې اتکانه کولو پر دې چې موږ په دې وروستیو کې ځینې برنامې ترلاسه لاندې چې تر څو پرې وتوانېږو دوی په شکل یو مډرن سیستم سره چې نوي شهرکونه مشخص د قلم بافې دپاره یا د قلینو اوبدلو دپاره تر نظر لاندې دي چې د نوي ښارګوټ کې صنعتي به جوړېږي په خیر سره او دوی به په هغه ځای کې په یو مډرنه فضا کې په یو سمه فضا کې لپاسې دوی خپل مسؤلیت باید ولري، نه دا چې دوی هغه ژوند له خطر سره او له ګواښ سره مخامخ وي. دا چې کومه شمېره لپاره د شمېرې په برخه کې زه په خونې شمېرې نه سم کوی تاسو وایم لپاره دې موږ نوي سروې تر نظر لاندې ده او د همدغه سروې په اساس موږ غواړو چې د نوي صنعتي پارکونه په بیلوبیل سیمه کې موږ په خیر سره.
او بل خبر دا چې احمد صاحب ځینې کارګر مېرمنې چې همدغه د قلم بافې په برخه کې ځینې نور برخو کې کار کوي، مثلا دوی ډېر د کار په مقابل کې ډېر کم مزد اخلي یا صحي بیمه لري، ترانسپورت دغه ستونزې، یعنی دوی د کار په ساحه کې ځینې ستونزې لري. تاسو د یو مسؤول ارګان په صفت آیا د هغوی شرکتونو کارونه ارزیابي کوئ چې دوی سره څه ډول چلند کیږي د کار په برخه کې؟
یقینا زه ستونزې منم، یعنی کله چې یو برنامه په کور دننه ترسره کیږي او کله هغه په خپله وضعیت د ستونزې لري، یعنی له پاسه غزه نسام نظارت هم نشو کولای. کنټرول ساده، لیکن هغه مجموعي توګه څه باید وسی او کوم شی څه باید واقعا ترسره شي هغه شی نه ده سوی، یعنی ستونزې اوس مهال هم شته. له پاسه موږ حتی په ادارات کې ستونزې لرو، نو هغه ستونزې چې په یو کور کې دننه ترسره کیږي نو غته لاساسي ځکه کوم یو څه ستونزه نه ده. نو موږ یوازنی ډیر کده حل لرم دا ولیدل څه باید دغه کړنه د کور نه روزي یو خارګور چې صنعتي خارګور ته باید انتقال شي. ډیر مننه تاسو نه.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوري دمکو سلام. په خو به خلکو له خطر ټول ځان ساته، خوس پزې غاخونه غوګونه او نو کان ساتي. ورسته بلې په هر څه کې تغییر راځي او آن دښمنه یو هم تغییر کړی دی. دعا کوي چې خدای مو له هر بلا وساتي. اسې هم د بلاو وخت دی، خدای مکړه چې د کومې وي پنجې ته ورنشي. د خبرونه په پیل کې مو د لوی شورا تالار ته بیایو.
آغلیو آغلیو خر اغلاست، نن له اجنډا نه پرته غواړم په یو مهمه خبره له تاسو سره وغږېږم. ګورئ، موږ او تاسې قانون سمو او قانون قانون کوو، خو متاسفانه چې عمل نه پرې کوو. دا خیر ده چې عمل نه پرې کوو خو نه کوو. لا اقل دا خبره خو په مرکه کې باید ونه کړو. هر یو چې د کوم تلویزیون او یا رادیو مایک ته کینو نو ګومان کوو چې زورور د زمانې همدا موږ یو. په رئیس جمهور کې هم چورت نه وهو، په وزیر هم بند نه یو. اوان دا چې قانون غریب ته هم سوټي وباسو. په همدې څو نږدې ورځو کې مې د دې تالار د څو تنو ویناوې او مرکې واورېدې. باور وکړې چې ویښتان مې جګه شول، دومره وویرېدم لکه دا هر یو چې د امریکا، روسیې، چین او یا هم انگلستان جمهور رئیسان وي هغوی هم دومره وړاندې نه ځي لکه د دې تالار څو ښاغلي چې تللي دي حکومت ته قطعي اختار ورکوي که دې داسې ونه کړل بیا به کله نه کوې بیا دې نو نه پرېږدم په اتو ساعتو کې به لمر راکوزوې او په پنځو ساعتو کې به سپوږمۍ حتی وایي چې قانون نه منم په قانون مې چورت هم خراب نه دی په قانون پزه هم نه پاکوم قانون به څه وي او کار به څه وي خو دغه ښاغلي خپل توان ته نه ګوري د خپل ځان ټول ورته معلوم نه دی چې څومره زور لري څومره خلک ورپسې ولاړ دي یوازې زړه په دې ډاډه دی چې سیاسي پاسپورت یې په جیب کې دی او په دوبه استانبول او یا هند کې او یا کوم بل هېواد کې کورونه او شرکتونه او کمپنۍ لري که سخته پرې راغله غلی به وتښتي
رئیس صاحب اعتراض لرم
مهرباني صاحب ووایه
تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې او ډېر دې ښه وفرمایل رئیس صاحب محترم دا موږ لکه چې مولۍ درته ښکارو یوازې له خپلې کورنۍ څخه 50 میړه لرم سترګې مې په دا ټوله دنیا نه ډکېږي د ورځې 1,000,000 مصرف لرم دا مصرف یوازې د ما نه دی رئیس صاحب دا مې د باډیګاردانو چاپړوسانو او اردالیانو مصرف دی بیا ښاغلی رئیس صاحب قانون زه جوړوم قانون ما نه جوړوي دا د تا خبرې داسې معنی لري لکه یو ټټار چې بخاری جوړه کي او بیا احترام وکړي او ورته ووایي چې بخاری ګلې خیر دی سوزوم مه دا داسې معنی لري لکه یو کلال چې له خټو منګۍ جوړ کړي او بیا د منګۍ امر ته ناست وي اوس موږ هم قانون جوړوو قانون موږ نه جوړوي په خبره ځان پوه کړه
ښاغلیه قانون جوړول او بخاری جوړول او یا هم قانون جوړول او منګۍ جوړول توپیر سره لري
یعنی چې زه کم اخلم زه لیونه یم او زه پس نه پوهېږم
نه نه خدای دې نه کوي ما داسې نه دي ویلي
اجازه راکړئ چې زه هم څو خبرې وکړم
وکړئ بیبي څه وایې مهرباني
ښاغلی رئیس صاحب ته هم ملامت نه یې او دی هم ملامت نه دی ټوله ملامتي د دې تالار په څوکیو ډالرو موټرونو باډیګاردانو او بهرنیو سفرونو حکومتي نازونو او د وزیرانو په رشوتونو کې ده که دا شیان نه وای بیا به دې موږ لیدلي وو چې څومره واړه خلک وو او یو قانون قانون دی او باید احترام یې وشي او له ټولو زیاتې دغه د پیسو کور وکړي ځکه چې له ټولو یې د پیسو د کور غړي آزاد او یاغي پریښي دي
زه هم اوس قانون نه منم زه یې لاس موټر لندن اخلاص
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
د شخصي روغتونونو اعلانونه ته چې وګورئ نو ته به وایې چې په هند یا هم ترکیه کې اوسم خو چې ته نه وشي نو بیا به داسې وي لکه خوب دې چې لیدلی وي او تعبیر یې هم سرچپه راووځي. همدغسې یو روغتون ته مو بیایو چې د عاجلو ناروغانو له حاله خبر شي.
ای گیره می اوف الا گیره می اخمر شوم وای 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 وای
ڈاکٹر صاحب چرت دی
تو در چی دغه فرما درته درکم ها
دسته شی فرما
دلته چې ناروغ راشي لومړی ورته فورما اچول کېږي فیس یې تاویلېږي بیا ډاکټر ته معرفي کېږي.
ژر کوه لورې زوی مې ډېر په عذاب دی ته وګوره څونه په عذاب دی.
نوم یې څه دی؟
انارګل.
د پلار نوم یې؟
بادام ګل.
د نیکه نوم یې؟
انځرګل.
څو کلن دی؟
28 کلن دی.
متحل دی که مجرد؟
مجرد دی ښځه مولانه ده ورته کړې.
نو بیا خو ملامت نه دی چې په نس درد دی؟
د نس درد له واده سره څه؟
بابا ټوکې مې وکړې.
نرسې لورې دا د ټوکو وخت نه دی کار ژر خلاص
که. ښه څه تکلیف لري؟
نس یې درد کوي ګېډه یې.
ښه زر افغانۍ راکوي.
ولې د ډاکټر فیس زر افغانۍ دی؟
نه فیس 300 افغانۍ دی اوس افغانۍ ضمانت اخلو.
د څه ضمانت؟
ها واخله راځه ډېر بس مه کوه ماینه خانه چیرته ده؟
داسې مخامخ چې لاړی بیا چپ لور ته وګرځئ، بیا چې مخامخ لاړی ښي لور ته وګرځئ، درېمه دروازه ده.
راځئ. او نرسه، دا د ډاکټر ماینه خانه خو کلب ده؟
کور ته به تللی وي، په دغه بل دریز کې نوکریوال دی، هغه ته ورشئ.
او که هغه نه وه؟
هغه به خامخا وي.
سمه ده، ور به شو.
اخ مړ شوم، ګیډه مې چوي نور.
بلای چوي، هر وخت مې درته ویل چې کم اخوره کم اخوره، اوس به دې دا حال نه و.
غلی شه، هلک په چال دی او ته څه ورته وایه؟
چې اوس دا ډاکټر پیدا سي.
ته دغه دروازه ور خلاصه کړه.
ښه، دغه دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، د زوی مې په نس درد دی.
ماما زه ډاکټر نه یم، پیرهدار یم.
دلته په کوټه کې پیره کوي؟
دروازه مې کلکه کړه، ما وی دلته به ویده شم.
نو دا د ډاکټر سپینه چپن د څه دپاره اغوستې ده؟
ډاکټر صاحب نه و، ما وی راځه دا چپن واغوندم چې څیره مې د ډاکټر په څیر کیږي او که نه.
نو نوکریوال ډاکټر چیرته دی؟
نوکریوال نه دی راغلی، لکه چې د ملګرو سره جلال آباد ته تللی.
نو اوس دا ناروغ چاته ور ښکاره کړو؟
دغه دی، ماته مو را ښکاره کړه او ریسپشن یې به هم لیدلی وي، نور چاته ور ښکاروئ؟
ولې په دې دومره لوی روغتون کې د شپې له خوا هېڅ ډاکټر نه یې؟
نه ماما، زه ناروغ مو ژر کوم بل روغتون ته ورسوئ.
اخ پلاره.
آزوی آزوی، حوصله کوه حوصله کوه،
تشناب ته ځم.
دا څومره ښه، ځکه خدای کول پرته له ډاکټره ښه شوې. د خیره پیرهداره، تشناب چیرته دی؟
دوه درې تشنابه ټول کلب دی، چیرته له روغتونه د باندې کومې ګوښې ته که
دا څه وایې؟ نو تاسې نو څنګه کوئ؟
څنګه کوو، موږ هم چې مجبور شو د باندې وځو.
دغه نجلۍ څه شوه چې اوس دا پیسې ترې واخلو؟
هغه کور ته لاړه، همدغې ته ناست وه چې کوم ناروغ راشي او د ټکسي د کرایې پیسې ترې بوج کړي.
اوف الله وی پلاره، ژر مې کومې ګوښې ته ورسوه، په پیسو پسې مه ګرځه، بلا ورپسې.
زویه که دې ما منې، همدغلته د همدغه دفتر په مخ کې ورته کښېنه چې ور معلومه شي.
ماما پام کوه، د خدای دپاره د باندې وځه، ما ته کار مه جوړوه.
لعنت دې په داسې روغتونونو شو، کښېنه زویه کښېنه، همدلته دې زوی ته.
ننګیار نا آشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سمسور وحیدی، ستاره امینی، حیا وریخیل او رڼا هوتک. کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسپسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمان تیری بې دردن تیری بې دلداران تیری تا ژوند له زهرو ډک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلداران تیرے لاجوند لزہرو ڈک دلارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری داشوند لزہروں